سلام د سهار ته بجې شوې زه سفیول استان ایگزایمو دا زویرو دغه پروگرام ته راغلاستو يم پیل خبرونه کو د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارژ دافیر کارن ډیکر وای د طالبانو له توقيف څخه د امریکایي ادب او خوشی کول د دوی لمړی دنده ده مرمن ډیکر د دوشنبه پورې په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټوټر کې لیکلی چې د متحده ایالاتونو ډیپلوماټیک ماموریت به درایان کوربت محمود حبیبي او جورج ګولزمن د خوشی کېدو او خپل کورنۍ سره د هغوی د یو ځای کېدو لپاره هیڅ راز هڅه ونه سپموي تر دې ورځ مخکې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست ویلی او د دریو امریکایي ادباو د آزادولو او خپل کورنیو ته د هغوی د بیرته ستنولو لپاره هلو ځلو ته دوام ورکوي خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ آریانا نیوز ته وویل چې اوسمهال یوازې دوه امریکایي اتبا په افغانستان کې بندیان دي او دوی غواړي دا د وطن په متحده ایالتونو کې له بندي افغانانو سره تبادله کړي هغه وویل د محمود شاه حبیبي په نوم هیڅوک له طالبانو سره بندي نه دی د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 360 افغانان د ناچاودو وسایلو او ماینونو په چاودنو کې ژوبلي او وژل شوي دي د سره صلیب د نړیوالې کمیټې په وینا په دې کسانو کې 215 تنه ماشومان دي چې د ټولو قربانیانو څه باندې 20% کېږي د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د راپور له مخې ساري ناروغۍ خوارځواکي او رواني ستونزې د افغانستان د څه باندې 30 کلونو د جګړې ناوړه اغیزې دي چې افغانان ورسره مخامخ دي قزاقستان د افغانستان له تورغونډۍ تر سپین بولدک پورې د ریل لارې د جوړېدو په پروژه کې همکاري ته چمتووالی وښود د قزاقستان حکومت پرون په خبر پاڼه کې ویل دغه هیواد د صدر اعظم مرستیال سیریک ژومانګارین پرون د خپل هیواد د ترانسپورت او مواصلاتو له عمومي رئیس مومیتان چاکییف سره له کتنې وروسته وویل قزاقستان له ترکمنستان سره په ګډه د شمال جنوب د نړیوال ترانسپورتي کوریدور جوړېدو ته لیوالتیا لري د وویل قزاقستان تیار دی چې د افغانستان د هرات د تورغونډۍ او د کندهار د سپین بولدک ترمنځ د ریل لارې د جوړېدو لپاره وسایل مهیا کړي د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت وایي چې په اتو ولایتونو کې د سیندونو د اوبو د اندازې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو احتمال شته دغه وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویل کابل هلمند کونړ لغمان ننګرهار لوګر پکتیا او خوست هغه اتو ولایتونه دي چې نن او سبا د سیندونو د اوبو د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو وړاندوینه پکې شوې همدارس د هوا پیژندنې اداره وایي د کابل او هلمند په سیندیزو حوزو کې د بارانونو او سیلونو اټکل کوي سګنې ورښتونو په افغانستان کې د سر او مال ډېر تاوانونه اړولې دي د فرانسې رسنیو پرون خبر ورکړ چې د یکشنبې په ورځ له 200 زیات غیر قانوني کډوال په کوچنیو کښتیو کې له انګلیسي کانال څخه تیر شول او برېټانیا ته ننوتل دا د برېټانیا او فرانسې ترمنځ د انګلیسي کانال څخه چې فرانسویان یې مانش کانال بولي په یوه ورځ د تیریدونکو پناه غوښتونکو تر ټولو ډېر شمېر دی فرانسوي چارواکو اعلان کړی دوه کډوال چې غوښتلې له انګلیسي کانال څخه برېټانیا ته واوړي مړه شوي دي او د شپږیزې په نوم د افغانستان د کرکټ شلووره لیګ پرون د بندې امیر خامارانو او سپین غر پړانګانو په سیالۍ پیل شو دا په تیرو دریو کلو کې لومړی ځل دی چې د افغانستان اکثر نامتو لوبغاړي چې په نړیوالو لیګونو کې لوبیږي په دې لیګ کې نشته خو لا هم راشد خان چې د سپین غر کپتان نومول شوی دی سیالیو ته ځان نه دی رسولی په پرونۍ سیالۍ کې بندې امیر لوبډلې خپله سیاله لوبډله سپین غر په 1900 منډو ماته کړه په دومه سیالۍ کې مسعینه کاتلانو د امو نهنګانو لوبډلې ته په اتو وکټونو ماته ورکړه نن به د بوست ساتونکي له سپین غر سره مخامخ کیږي پرون ناوخته په تورخم کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته وشوه د لومړنیو راپورونو له مخې نښته وروسته له هغه وشوه چې پاکستاني ځواکونو تورخم ته څیرمه دوی پوستې جوړولې د دواړو خواوو ترمنځ د ډزو په تبادله کې د افغانستان په خاوره کې د یوې کورنۍ څو تنه وژل شوي تفصیل په دغه رپورټ کې
د طالبانو او د پاکستان امنیتي ځواکونو پرون دوشنبه تورخم ته څیرمه پر یو بل ډزې وکړې راپورونه وایي پاکستانی ځواکونو تورخم ته څیرمه په غورکی سیمه کې پوستې جوړولې خو طالب ځواکونو یې مخالفت وکړ تر دې څو میاشتې پخوا طالبانو تورخم ته نږدې پوسته جوړوله خو پاکستاني ځواکونو یې په وړاندې عکس العمل وښود او په نتیجه کې د دواړو لوریو ترمنځ نښته وسوه خبریال او د سیمې د چارو شنونکی سمی یوسفزی وایي چې له وروستۍ نښتې یوه ورځ مخکې تورخم ته تللی و
تېره ورځ تورخم ته تللی وم ما ولیدل چې هلته دواړه طرفونه دومره یو بل سره روابط بهتره نه وو او یو ډول یو بل ته په اصطلاح په زړه کې ډک ښکارېدل دلته یوازې په دې د سرحدونو کې دا کرخو کې چې افغانستان هو طرف افغانان د ډیورنډ لاین کرخه اصلا مني نه پاکستان ډېر زیات نوي تاسیسات جوړ کړي دي او طالبان پاکستان په دې لټه کې ده چې عقلا په دغه ډیورنډ په کرخو باندې یو خپل یو ثبوت ولري یو تاڼه ولري یو دیوال ولري تر څو خپله دایه قوي کی او بل طرف ته افغانستان طرف هم چې دا ډول کړنی وګوري یا څه جوړول وګوري هغه سره اساسیت کوي او په نتیجه کې په ډېر معمولی مسایلو باندې یو بل ته ټوپک تلاش کوي.
سرچینی وی پرون د پاکستان لخوا ویشتل سوی ګولۍ د افغانستان په خاوره کې په یوه کور کې ولګېدې چې له کبله یوه ښځه او یو ماشوم ووژل سول او څو نور کسان ټپیان سول. ځایي اوسیدونکي وایي چې د شخړې د ساحې د شاوخوا کورونو اوسیدونکي اړ سوي چې کورونه پرېږدي. بلخوا طالب فعالانو خواله رسنیو کې ویډیوګانې او خبرونه خپاره کړي چې پکې پاکستاني ځواکونو د خپلو دوو پوستو د پریښودو په حال کې لیدل کېږي. ازادي راډیو د دغو ویډیوګانو کاروالی نه تاییدولی او نه هم ردولی سي. داسې ښکاري چې د نښتې په نتیجه کې مرګ ژوبلې اوښتې وي، خو د تېرې شپې تر ناوخته پورې نه پاکستان او نه طالبانو د مرګ ژوبلو او د نښتې د پیلېدو د علت په اړه څه وویل.
facebook.com/azadiradio
د پاکستان پوز د خپل واد استخباراتي ادارې آی اس آی په خوانی مشر جنرال فیض حمید نیولای دی. متقاعد جنرال حمید رسلغه مشهور شو چې په 2023 کال کې د طالبانو د وخت رسیدو په لومړي ورځو کې کابل ته لاړ او د کابل په سرینا هوټل کې د چایو له پیالې سره عکس خپور کړ. تفصیل د اسمت ساروان په دغه رپورت کې.
د پاکستان پوز پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د آی اس آی پخوانی مشر متقاعد جنرال حمید فیضی د مځکی او د بشارګوټي په تړه ونیولای دی. په پاکستان کې د یو جګپوري پوځي صاحب منصب نیول غیر معمولی دی. د روټرز خبري اژانس تر راپور لبخې د پاکستان پوز له خپلواکۍ وروسته د دغه هیواد په اویا کلن تاریخ کې تر دېرش کاله زیاته موده واکمني کړې او اوس هم د مهمو چارو واګې په لاس کې لري. د پاکستان پوز په یو بیان کې ویلي چې فیض حمید د سترې محکمې په حکم نیول شوی دی. د پاکستان پوز زیاته کړې چې جنرال فیض حمید له تقاعد وروسته څو ځلې د پاکستان د پوځي قانون سرغړونه کړې ده. په بیان کې بیل د چې د حمید د سرغړونو موارد یاد شي ویل شوی چې پوځي محاکمه پیل شوی او متقاعد جنرال پوځي زندان ته لښتول شوی دی. جنرال فیض حمید له 2019 څخه تر 2021 میلادي کال پورې د آی اس آی استخباراتي ادارې مشر وو او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته هغه مهال د خلکو پام ځان ته واړاوه چې د کابل په یو هوټل کې د چای پیاله په لاس کې و. پچیرو دولسیزو کې په افغانستان کې د امریکا په مشهي د ځواکونو د حضور په محل واشنگتن او د افغانستان حکومت په ځلونو آی اس آی د طالبانو په ملاتړ تورن کړ. د آی اس آی مشر په پاکستان کې عموما لوی درسیزه ورسته دوه مهم پوځي افسر ګڼل کیږي. جنرال فیض حمید له پخوانی صدر اعظم عمران خان سره نږدې ګڼل کیده او هغه د صدر اعظم په محل د آی اس آی مشر ټاکلی وو. د پاکستان د پوز متقاعد افسر محمود شاه په دې باور دی چې حمید د هغو تورونو په خاطر نه رینیول شوی چې نوموړي د پاکستان له پخوانی صدر اعظم عمران خان سره اړیکې لارله.
اصل کې چې کوم پلان و دا عمران خان هغه دا چې آرمی چیف لري کې او دا هغه پر ځای دی و لګي نو بیا خپل څه مقصدات وو چې دې آرمی چیف یې هغه د پټو باندې هغه حاصل کړي. هغه یو کیسه شته دی خو به هر صورت د دې کیس هغه سره تعلق نشته.
بلابل سیاسي ګوندونه او سیاستوال پر متقاعد جنرال فیض حمید تور پوری کوي چې په پېښور کې د استخباراتو او قولي اردو د قومندان په توګه د دندې پر مهال د پاکستانی طالبانو یا ټي ډي پي له غیر قانوني ډلې سره خبري کړي او د عمران خان په مشهید هغه وخت حکومت ځینې پاکستانی طالبانجان خوش کړل او ځینو ته اجازه ورکړه چې قبایلی سیمو ته بیرته ستانه شي. عمران خان په 2022 کال کې د نه باور رای په پایله کې له واک لري کړی شو چې د هغه په وینا د اردو لخوا تنظیم شوی د سیسه و خو اردو دا تورونه ردوي.
یو شمیر ایرانی پانګونکي افغانستان ته تللي او له طالب چارواکو سره د افغانستان په قانونو کې د پانګونې په اړه خبرې کړې دي. ایرانی رسنیو ویلي چې د ایران د پولادو د ستر شرکت مسؤلانو په شمول ایرانی پانګوال لیواله دي چې د افغانستان د وسپنې د قانونو د استخراج په برخه کې پانګونه وکړي. ایران او د افغانستان د طالبانو حکومت له نړیوالو بندیزونو سره مخامخ دي. اسمت ساروان په دې موجود افغانستان د قانون وزارت له پخوانی ویاند عبدالقادر مطفی سره خبرې کړې او لمړی ورته ویلي چې ایران ولې لیواله دی په افغانستان کې پانګونه وکړي.
فکر کوم په اوسنی شرایطو کې د افغانستان په کانی زیرمو کې د ایران علاقمندي د دې لپاره ده چې دوی په دې باندې پوهیږي چې په افغانستان کې افغانستان اوس مهال د مشروعیت خلاص سره مواجه ده، او په داسې شرایطو کې چې نړۍ خپل تعامل د افغانستان سره نه لري، دوی هڅه کوي چې د افغانستان په کانی زیرمو باندې هغه خپل ونډه او هغه خپل حصه په ډیرو برخو کې چې دوی علاقمندي لري، خصوصا د اوسپنې په برخه کې دوی ضرورت لري، دوی ښکاره کړې وه همیشه لپاره.
مطفی صاحب، دې ته په پام چې افغانستان د سړکونو، برېښنا او ریل په شان زیربنا نه لري، په خپل ایرانیان آیا د سترو کانونو د استخراج لپاره ټکنالوژي لري؟
ایران د صنعتي استخراجي سکتور برخه کې، خصوصا د معدن په برخه کې، دومره خاص وسایل او ټکنالوژي نه لري، او یو غټ مشکل دا ده چې خپل ایران د تحریماتو لاندې دی. نو کله چې خپل یو هیواد بې اندازي بندیزونو لاندې او د هغوی سره بیا په غټه کچه باندې د معدن قراردادونه هم د تن د اوسپنې په برخه کې یا مثلا نورو منرالونو برخه کې چې هغه مهم او ستراتیژیک دی، اقتصادي ارزښت ډیر زیات دی، د هغې قراردادونه تقریبا 15 کالو پورې، نو دا بیا یو اقتصادي ستونزه را پیدا کوي. تاسو معلومه ده چې تیر ځل په امریکي متحده ایالاتو کې چې کله ولسمشر ټرمپ د ایران په اړه معنی ویلي وو چې هر هغه هیواد چې د ایران سره تجارت کوي هغه بل موږ سره تجارت نه کوي، هغوی به بندیزونو سره مخ کیږي. بلخوانه چې دا اوس کوم شرایط ښکاري په امریکي متحده ایالاتو کې د انتخاباتو مسله هم ده، نو دا به بیا هم ایران چې کله هلته بدلونونه راځي، نو په سیاستونو کې به هم بدلونونه راځي، او خصوصا د ایران سره چې کومې اړیکې د نړۍ په کچه باندې اکثر هیوادونه دي هغه ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي. نو زه فکر کوم په داسې شرایطو کې چې خپل ایران د نړۍ سره د تعامل په برخه کې مشکل لري، او افغانستان اوس تازه د نړۍ سره دا مشکل پیدا کړی، دا به ډېر یو غټ ستونزمن کاری چې له دې نه مؤثره ګټه واغستل شي.
نو په څه ډول کېدای شي چې د افغانستان ګټې تضمین شي په دا ډول لویو قراردادونو کې؟
اکثره هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې له منابعو نه استفاده وکي او د یو په دې برخه کې سرمایه گذاري وکي، مګر د سرمایه گذاري لپاره تر ټولو مهم شرطونه باید د افغانستان لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره اقتصادي ګټي، یو غي اقتصادي ګټي باید په داسې شکل سره یي چې موږ له خپل منابعو نه په دوامدار شکل سره او په مؤثر شکل سره ګټه واخلو، چې موږ ډیر ضرورتونه لرو دی اقتصاد په برخه کې، د فقر دی کمولو برخه کې، د کار د زمینې د برابرولو برخه کې، او نورو د انفراستراکچر یا د بنیاد رغونه برخه کې موږ ضرورتونه لرو. نو په دې اساس باندې په اوسنی شرایطو کې زه د افغانستان د اقتصاد په ګټه باندې دا نه بولم، او د افغانستان د خلکو په ګټه باندې دا نه بولم چې موږ د ایران سره د معدن په برخه کې په اوږدمهاله یا غټ قراردادونو برخه کې مخکې لاړ شو. تجربو دا ثابته کړې ده چې کله هم یو هیواد په تحریمونو کې او بندیزونو کې د هغوی سره تجارت به یو طرفه کیږي، او هغه تحریمونه په هغه هیواد هم وضع کیږي چې کم یو د دوی سره تعامل کوي او غواړي چې تجارت وکړي. نو تر څو پورې چې موږ شرایط نه معلوم کړي او د شرایطو هغه ګټې مو نه سنجولې د معدن په برخه کې، زه فکر کوم دا به د افغانستان د اقتصاد لپاره تاوان وي.
د قانونو د چارو متخصص او د قانون وزارت پخوانی ویاند عبدالقادر مطفی و چې د افغانستان په کانیزو پروژو کې د ایرانی پانګوالو د علاقمندۍ په ارتباط باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
د ځوانانو خبرونه
د درنو دوستانو سلامونه میومنی
وای خدای توکل مختلار شه مالتات چې خدای توکل مخ ته تلې چې د کړي وظیفې په تحصیل په هر څه کې به تاسو پلان ولري
په قبل کې دیو خنځي دی استاد څنګه خبرې مو ورېدې چې ویلې ځینې ملګری د ژوند چارو ته هیڅ کوم محل ویش او پلان نه لري بی پلان او بی هدف ژوند کومې ستونزې رامنځته کوي
بی پلان ژوند معمولا ذهني ګډوډي رامنځته کوي ذهني فشار لاندې سړی راځي حیران چې زه اوس څه وکم درس وایم مطالعه وکم ډوډۍ وخورم تفریح وکم سفر وکم کوم مضمون وایم څه شی وایم یعنی دنه به دا لاره ورکی
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی درمن اوتونکو تجربه خو دلې چې کچېره موږ د ژوند هرې چارې ته پلان ولرو نو اهداف ته په اسانۍ سره رسیدلې شو پلان درلودل د ټولو خلکو په تیر بیا د ځوانانو لپاره چې د ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري ډیر اړین دی په کابل کې د یو خنځي استاد څنګه د پلان د ارزښت پاکله وایي
په ژوند کې چې اول یو هدف ونه لري کنه یو پلان نه لري نو څنګه پرمختګ کولای شي چې یو تقسیم اوقات ونه لري ته څنګه د ژوند هغه روزمره کارونه د منظم کولای شي ته بند باید یو پلان ولري چې یو ځای ته ورسېږي که پلان نه وي هدف ته نه رسېږي ما خپل په ژوند کې ډېر پلانونه لرلو باور وکړئ چې د پانتون په دوران کې ما ځان ته دومره پلان جوړ کړی و دومره چې یعنی حد نه و په ژوند کې بهترین څه ځوانانو لپاره پلان دی که پلان ونه لري هدف ته نه رسېږي باید یو پلان ولري چې خپل هدف یعنی هغه خپل ټارګټ شوی ځای ته ځان ورسوي کنه نو په ژوند کې پلان ډیر مهم دی زما هر کار اته روزمره مثلا د کور کارونه زما پلان لري چې باید په کوم پلان وشي نن باید کوم کوم کارونه وکم او باید کوم کوم کارونه باید سبا ته پاتې کړم هغه کوم چې مهم دي باید نن وکم چې کوم مثلا ډیر ضرور نه باید ځاغه سبا وکم همداسې د ژوند په تګلاره کې د وظیفې په تحصیل په هر څه کې باید یو څه پلان ولري چې پلان ونه لري هیڅکله مخ یعنی تګ نشي کولای ځکه یو څه خنډ درته پیدا کیږي ځکه تم چې یو هدف ته ځان رسې باید دغې لارې هغه خنډونه هغه هر څه باید په ځان ومني هغې لپاره داسې یو قدم واخلې چې ته هغې خنډ سره مخامخ نشي بلکې باید مبارزه ورسره وکړي ځکه په ژوند کې ډېر خنډونه دي ډېر مشکلات دي ډېر ټیټ پاس لري ژوند هر لپاره باید تاسو یو پلان ولري که پلان ونه لري یو څه د مخې ته راشي نو بیا ورسره څه کوي یو څه مشکل درته پېښ شي بیا څه کوي چې لامل پوه هم شي چې په دې لارې کې راته دغسې یو مشکل شته دی اما پلان ورته نه نیسي ورته یو څه کار نه کوي د هغې د حلولو لپاره یو اقدام نه کوي طبعاً چې ورسره مخکې خو ډېر خنډونه درته مخامخه کوي
له څنګه څخه مې پوښتلي چې آیا دا کومه داسې ملګري لري چې هغه د پلان له مخې مخکې نه ځي
والله شته دی ډېر شته دی یو همدا اوس ما ورسره چټ کولو پیسې ګورکه مال بس د ژوند مشکلات دي دا شان دي پیسې کې بابا وای خدای توکل مختلار شه مال تا چې خدای توکل مخکې ته لې چې د کړي وایسه کې یا سنم ژوند په کولو نه ارزيږي چې سره مخ شو هغه بوش ټول هم د سې شوې دی یا سنم څه خو ملاست نه راځي نو څه لزان ورته وخرو هم د سې په مخه مخ ورته لاړ شو ما هغه خبره د وظیفې په حق لاو کنه و چې وظیفې څنګه وکړم مال چې یو انګلیسي باید سم شي او د سې مشکلات دا باید حل کم بیاد لغینه یو خو وظیفه پوزیشن ځاخسته شمه او کوششم لرم ما ته وی نه مړ ځان خوري ترڅو چې تاسو درس وایو د سې کوي وسې کې مخامخ ورځ چې وشو وي کاونه شونه پلان ډیر مهم دی که پلان ونه نشي په ژوند کې ډیر مشکلات سره باور کې زه یو ځل یعنی نه مې آمادګي و ورته یعنی زه پوی دم چې ماغه سوالونه دغه سپوختنی دغه انټرویو سره زه مخ کېږم دغه خبر سره زه مخ کېږم دغه سره مشکل سره زه بدل ته مخ کېږم خو بیا مې مال ځای په کیسه کې باور وکړ چې ما غسم ویلی او اما غسو شو عمل ته زه پاتې شوم عمل ته زه سایلنت شوم ما ورته ویل کوس به ما ورته درس ویلو اما غ سوال به تحقیق کولو اوس به زه کامیاب کېدم ول د سپاتې راغلم په هر هر کې باید ځان ته پلان ولري اته روزمره کارونه ته باید هغوی پلان ولري پاتې شو د یو پوزیشن له خاطر یو ځای له رسېدو لپاره یا تحصیل لپاره هر څه هغوی ته خو باید بالکل دقیق پلان ولري نو کوشش وکړئ د ژوند په هر اړخیزه کې ځان ته پلان ولري ځکه ما ته یو ځل تجربه شوی دی او زه دې کې پاتې راغلم زه غواړم د ژوند په هر اړخیز کې ځان ته پلان ولرم نو بې پلانه دې مختلف نشي
حضرت بلال ولی زاده هم داسې ځوان دی چې په ژوند کې پلان درلودلو ته ډیر ارزښت ورکوي هغه د ځان پاک لوي
خو هر کار ته خپل یو پلان جوړوم، ځکه به پلان چې مخته لاړ سم خامخا زه پکې بندېږم، فیل کېږم پکې. نو د هغې لپاره یو منظم پلان، منظم کوشش کول ورته خپل پلان ته خپل رسېدل دي. او که چېرې پلان په ژوند کې نه وي، سر به خوده لاړ شي، نو خامخا ته له مشکلات سره مخ کېږي او ته نتیجه نه سره لاسته راوړلی، ځکه یو ورځ پکې ستونزې ډېرې وي، نو ستونزو سره مخ کېږي، خامخا مخ کېږي. که چېرې په ژوند کې هر سړی خپل منظم پلان ولري، نو هغه کولی شي چې کامیاب شي. مونږ پخوا لکه داسې خاص پلان به ژوند ته نه درلوده، هیڅ اهداف مو په ژوند کې نه و تعین کړي. وایي دا درته واقعیت له زړه نه وایم، مونږ ته یو مورال پیدا سوی، نو هغه مورال د دې لامل سو چې مونږ ځان ته اهداف تعین کړو. او نن الحمدلله یعنی د پانتون آخري سمستر مې د اتم سمستر نتیجه راووتله، په 90% سره با خپل اووم سمستر پاس کړ. نو دا خپل په دې د مونږ په دې دلالت کوي چې مونږ یو منظم پلان لرو، ورته کوشش کوو، زحمت کوو، خواري کوو. او هم چې نن همداسې په کاروبار روزمره ژوند کې هر هغه څه ته مونږ د سهار نه تقسیم اوقات جوړو چې کوم څه چې مونږ ضرورت لرو هغه ته سهار نه مونږ تقسیم اوقات جوړو، په منظم ډول ورته رسیدګي کوو، ورته وخت ورکوو.
ډیره زیاته مننه. تاسو ډیرې ښې خبرې ته اشاره وکړل. هغه د تاسو د تحصیلي برخه کې د پلان جوړول و، او تاسو دا هم وویل چې 90% نمرې تاسو وګټلې. درته وایي چې همدغه پلان نه تشریح کړه، څه رقم پلان دې جوړ کړ ورته؟
په ابتدا کې چې مونږ کله پانتون ته ورغلو، نو لومړی سمستر و، هیڅ تاسو سره آشنا نه و، استادانو سره آشنا نه و، ماحول سره آشنا نه و. نو استادانو به چې کوم څه ویل، زمونږ مغزه به پیکار نه کوه صحیح. د دې په خاطر مونږ باید ځان سره فکر وکړو چې مونږ باید څنګه اوس وکولی شو چې دلته باید له خلکو سره آشنا سو او اجتماعي ژوند وکړو. د دې په خاطر باندې مونږ ځینې کورسونه تعقیب کړه، نور په کور کې مطالعه مو شروع کړل، کوم کتابونه، کوم څه چې مونږ روزمره په پانتون کې منظم ډول باندې استادانو له هغه تدریس مونږ ته استادان تدریسول. نو دغه لپاره مونږ روزمره وخت ما ورته وټاکه، لکه نیم ساعت ما ته کوم مضمون چې تو ما بعد هغه لپاره یو ساعت وخت تاکه، کوم مضمون به چې لږ آسان او دې لپاره ما نیم ساعت یا شل دقیقې د مطالعې لپاره وخت ورته تاکه. نو همدغه مطالعه د دې باعث و چې زه روز مره په پانتون کې مخته لاړ سم. په لومړی و کې په لومړی سمسترونو کې ما فیصدی 2 و 1 و 1 و، بیا وروسته چې ما کله خپل پلان ځان ته پلان جوړ کړ، ترتیب مې وکړ، نو سخت مضامینو تمام ډیر وخت ورکوه، ډیره مطالعه هم پکې کوله. نو بیا زما فیصدی 80 و ته وختله. په تیر سمستر کې ما ډیر زحمت وخت کمال چې د عمومي فیصدی باندې کار وکم، نو 90% ما لاسته راوړه. نو الحمدلله ډیر ترې راضی وم، یعنی په دې زه مطمئن سوم چې کچیر ته اهداف تعین کړې، کوشش ورته وکړي، نو هیڅ لري نه ده چې ته به بریالی کېږي. دغه اوسنی سمستر کې چې پرون نه وړم ورځې نتیجه راووتله، ما 90.2% لاسته راوړه. نو دغه دپاره مونږ منظم پلان دا درلود چې مونږ وخت ورته ټاکه، وخت مو ټاکه، سخت مضمونونو ته مو ډیر کوشش کوو، کورسونه مو تعقیبول، او اسانه مضامینو ته به مو په کور کې مطالعه کول، او یا په دکان کې یا د کاروبار په ځای کې مطالعه به مورته ډیره کوله. دا زما د کامیابۍ یو راز و.
د دې ملګري کیسه دې راته کولای شي چې بی پلان روان وی، تقسیم اوقات ژوند ته نه لري، او بل اخر بیا پاره برخه کې دای نش کامیابیدلی، د سیم ملګری لري
کو دا وز درته چې دغه وز 2-3 دقیقې مخکې ک د چا داتا د ډیر د سی باور مونه شي، د 3 دقیقې مخکې زما سره څنګه وندای دا تقریبا د 1960 کلو د نوې مکتب نه فارغ شوی دا د مشکلاتو پاره ویل چې کور کې داسې مشکلات لرم، او هغه مشکلات یعنی دومره مشکلات ویل چې زما سر په درد سو. نو ما ورته بیا ویل چې ورور ته باید یو منظم او ډیسپلین ولري، او په دې نه کیږي چې ته د خپل ګیلې گزارې ماته وکي، دغه د خپل د کور مسولیت، دغه د کور مشکلات، که د ژوند اقتصادي مشکلات دي، که نور اجتماعي مشکلات دي، دغه ته باید خپل حل لار پیدا کړي. نو هغه ماته ویل چې څنګه حل لار پیدا کړم ورته. ما له مکتب نه فارغ شوم، وای ما ورته ویل مال ورسې یو انګلیسي کورس کې یو شپږ میاشتې زحمت وکړ، نو ته کولای شې ډېر مشکلاتونه د خپل حل لنډه دا چې هغه کورس نه فارغ شې، ته وخت زحمت وکړې، خواري وکړې، په هغه کورس کې تاته بیرته وظیفه درکړي، په یو بل ځای کې کسته دات ولري، ته کولای شې انلاین تجارتونه وکړې، ډېر مختلف یعنی په هر اداره کې، په هر ځای کې انګلیسي ته ضرورت ده، کمپیوټر ته ضرورت ده. نو دا خبرې مې ورته وکړې، باور په خدای ډېر خوشاله هم سو. او دا اوس راته ویل چې زه نن شپه دان نن نه ورځم، زه خپل پلار ته وایم چې ته ماته د کورس فیس برابر کا، راتلونکي کال ته مالته انګلیسي باید زده ولري، حداقل کمپیوټر سره بلدتیا ولري، تر څو ته اوس کولای شي خپل دغه مشکلات چې نن ماته وایي دغه ته خپل حل کې روزمره حل کې، که چیرته ته درس وایي زحمت وکړي، نو ته به نه نتیجه لري نه نتیجې په صورت کې ته په خپل هر مشکل باندې قادر کېدای شي، هغه ته حل لار پیدا کولای شي. د تعلیم سره تا علم فکر هر څه زیاتیږي، فکر روښانه کیږي. نو دغه یو ځوان و چې نه په خپل ژوند کې ډیر زوریدل، بیچاره کړیدل، ډیر مشکلات درلودل. نو داسې ډیر ځوانان دي چې نا امید او بې پلان غلري، خو دوی یو کس ته ضرورت لري چې تر څو راهنمایي ورته وکړي. دوی خپل باید دغه انګیزه ورته پیدا شي، دغه انګیزه یو ځل ورته پیدا شي چې دوی باید یعنی په خپل خپل ودرېږي. نو ان شاء الله هر ځوان کولای شي چې په خپل خپل ودرېږي او یو روښانه راتلونکی ولري.
بله، راګرځو بیرته تاسو خپل ژوند ته. درته وایي چې اوس خو د پانتون په روسي ټولګي کې یاستي آینده ته څه پلان لري راتلونکي څه غواړي چې وکړي څه ډول پلان مو ورته سرلوسه طرحه کړی دی
الحمدلله مونږ سره د قمر خیریه بنسټ ملاتړ دا یعنی هغه مالی سپورت زمونږ د څلور کلن سفر د پانتون دوره درته یادوم مونږ کوشش او هدف دا ده چې اوس انګلیسي ته مو ډیر کار کړی دا او انګلیسي هم زیات کوشش وکړو او عربي ژبه ورته خپل ځکه ما پوهنځی چې دا شریعت دي نو د لپاره عربي ډیر مهم ده زین نور تر خیر سره را روان اوسو میاشتو کې ورته یو مکمل وخت ته نه ومه چې یا د سهار ټایم د پانتون نه کله بیکاره سوم او یا د غرمې د ورځې په جریان کې یو ټایم برابروم چې زه عربي زده کړم چې کله بیا عربي زده کړم انګلیسي مې زده کړم خارجي سکالرشپونه لري نو دا غي د لپاره مونږ ته مکمل داسې چانس ته چې مونږ دلته امتحان ورکو او مونږ کامیاب شو د را روان خپل آینده د لپاره ماسترۍ د لپاره د هیواد نه خارج لار سوم ماسترۍ وکړو همون زیاتره کوشش په انګلیسي او په عربي باندې ده الحمدلله په پانتون درسونه کې کامیاب یو نه وازنه شه چې مونږ ډیر باید ور باندې فعلاً تمرکز وکړو هغه انګلیسي او عربي ده چې کولای شي مونږ د قمر سکالرشپونه څخه محروم نه کی دغه شان کولای شي پانتونونو کې زمينه برابر کی راتلونکي پلان زما خپل شخصا دغه ان شاء الله چې سکالرشپونه ته ځان آماده کوم
bale ke rasudita pdi khabari ko che pdi rusay ki afghanistan ke che siyasi badlun raghlai da nizam badal si yosh mirzwanan wai che dui nisikawlai zan da plan wala rizaka khpal plan ke kamyabi dalai nisi ke dui khpal azraz da kri gori afghanistan ke dui gori khpal zra kar wiki afghanistan no zaka dui plan mes ne jodi pdi akla de tas nazar sada
zwan gori nan dawlat masul gani ya jamia masul gani wala halat taghir so plan me wazifa da la sawar kra course no shim wale ya pantun fis لرمه نو دغه باندې دي چې زمونږ او تاسو ځوانان نن په جامعې کې وړاندې کوي دا دي حل لار نه ده اوس فرض مثال کوم پانتون ته زو یا مثلا یو کورس اتلو نو اوس کولای شو چې په دغه طریقه بدل کړو کورس مزه یو اوس ملګری ته لار شه د ملګری نه درس زکه بل چاته ورته د کورسونو ډیر ساده چې فیسونه ډیر کم دي ولې درسونه ډیر پورته درسونه دي نو دغه هغه باندې دي چې زمونږ او تاسو ځوانان کې په کار د چونه کې هم دغه زمونږ او تاسو د هیواد شاته پاتې یو غټ سبب ده چې ځوانان بهانه کوي تعلیم نه ځان شاته بهانه و کی ځان له خلکو معلومات نه خلاص کی نو زه فکر کوم دا حل لار نه ده که څوک وغواړي منظم ډیسپلین یو پلان ولري کی انګلیسي لغتونه یا د پانتون یا نور داسې ډیر درسونه دي چې هر سړی نن سبب پويږي که څوک وغواړي او البته که څوک وغواړي که څوک نه غواړي نو بهانه کی جامعه معلومات د پلان معلومات د ورور معلومات په اصل کې د دوی خپل ځان ته هدف نه لري پلان نه لري د همدې په خاطر باندې نن موږ تاسو له دغه بدبختی سره مخامخ یو
لښ بګم ټولګي سپورت انجنیر اصلا کولای نسی چې دوی درس وایي هم د سې نورو برخو کې هم تغیر راغلی دي خو بیا هم تاسو خپل تجربه نه څورته وای یعنی تاسو په امغه محیط په امغه جامعه کې تاسو ژوند کوی سره قام ژوند سره مقابله وکړي او برای لاستراوړي
تاسو ډیر خېټي کې اشاره وکړه چې د جنجونو مکتبونه تروم ټولګي پورې خلاص دي 50 کسانه مون سره وو 50 تک کسانو کې شل انجنیر وي ډیر شلکان و کله چې تحولات راغلل متاسفانه چې زمونږ خويند د علم نه پاتې شوی ما سره په صنف کې داسې خويند وي چې دوم نمبر او دریم نمبر یعنی دومره استعداد درلوده الحمدلله چې هلکان نو کولې په شپه ورځ درس وایلو سره هغه شاته کړی نو داس مخبل سنفیانې وي مخبل پسترګو کتلې او خو متاسفانه چې د حالات او د تحولات د دې سبب څه چې دوی پریدي موږ دولت څخه هم د هیله ده چې د انجونو د پاره یو منظمه ډیسپلین برابر کی ترسو دغه درې کال تقریبا درې سنور کال زمونږ خويند د علم څخه پاتې شوی نو دوی د پاره دی یو منظمه پلان جوړ کی ترسو زمونږ خويند خپل تعلیم وکړي ځکه تعلیم کولې چې ناپوهي جهالت لمنځوي سي کله چې ناپوهي په جامعې کې لمنځلار سي هغه هیوات مختزي د هیوات ګړی مختزي د یو څوک د چا په حق باندې ظلم نه کوي
د قمر بنسټ د رسنیو مسول او د خبرونو پریزنټر عبد الله ریحان وایي چې په ژوند کې هدف ته د رسیدو لپاره پلان درلودل د بریا لومړنی ګام دی هغه د خبر هم زیاتوي وایي چې که غواړو خپل هدف ته د منظم پلان په مرسته ورسیږو یو څه قیمت باید ورکړو دا چې څنګه په مرکه کې اورو
د پلان په حق له خو باید دا ویم چې پلان زموږ اساسو د ژوند یو له هغه اساسي وړتیاو څخه ده چې له بده مرغه په اوس وخت کې زموږ ډیری ځوانان په خپل ژوند کې نه پلي کوي یعنی بغیر یا پرته له پلان ژوند تیرول ژوند ډیر ستونزمن کوي زما نظر خدا ده چې د ډیری ځوانانو د مشکلاتو یو اساسي لامل دا کېدل سي چې هغوی پلان نه لري معمولا پلان داسې یو څه دی چې موږ او تاسو په خپل ژوند کې کوم کړنې ترسره کوو په خپل ژوند کې کوم کارونه ترسره کوو
دی هغه پلان کول، هغه دغه لپاره مهالویش جوړول، یا په مجموع کې د خپل اهداف لپاره پلان جوړول، د خپل کار لپاره پلان جوړول، چې دا موږ د ژوند په بیلابیلو برخو کې درلودلی شو. یو په مجموع کې انسان د خپل ژوند په حق له پلان جوړوي، چې ښه مثلا دغه 2023 کال کې زما د ژوند پلان څه دی، زه باید څه وکم، څه ونه کړم، څه ترلاسه کړم، دغه باید ولرو. بیا معمولا موږ تاسو په خپلو اداراتو کې خپل پلانونه لرو، په خپلو کاري مرکزونو کې پلانونه لرو، د خپل په بزنسونو کې پلانونه لرو. یعنی پلان یو ډیره پراخه او لوی موضوع ده چې د ژوند بیلابیلو اړخونو ته ورداخليږي او په هر برخه کې د ژوند په هر اړخ کې یو ډیر مهم رول لوبوي.
بله، که راسو دې ته مثلا په تحصیلي برخه کې کله چې یو ځوان پلان ونه لري، دا یې له کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
دا ډیره مهمه مسله ده. ستونزه هم دا ده، ګڼ شمېر ځوانان هغوی فارغېږي له پوهنتونونو نه، له ښوونیزو مرکزونو نه، ولې په پایله کې هغه دې هیڅ یوې نتیجې ته رسېدلی نه وي چې زه څه شی سوم، ما نه څه شی جوړ سول، زه باید څه وکړم. نسي کولی چې همدغه وجه ده چې بیا دی لالهانده په دندو پسې ګرځي، په کارونو پسې ګرځي، ولې هېڅ زمینه ورته نه مساعدېږي. مشکل هم دا دی په کومه برخه کې چې زده کړې کړي دي، په هغه برخه کې د نه پلان درلود، نه یې هدف درلود، نه کوم په یو سیستم باندې دا پروسه مخکې نه وړې چې د یوې ښې نتیجې ته رسېدلی سو. یعنی هدف دا دی چې ښه پلان درلودل موږ یوې ښې پایلې ته، یوې ښې نتیجې ته رسوي. نو ځوانان دغه ګډ شمېر مشکلات دوی لپاره پیدا کېږي، ځکه دوی په یو ښه توګه سره خپله تحصیلي دوره پای ته نه سي رسولی، یوې ښې نتیجې او پایلې ته نه سي رسېدلی، چې په پای کې به دی په خپل مسلک کې هم ستونزې لري، په خپل فیلډ کې به هم ستونزې لري، دی به نور کوم مهارتونه به هم لاسته نه راوړي، یو بې نتیجې هڅه به یې کړي. یعنی دغسې ستونزې پیدا کولی شي چې هغه د دوی په دنده کې، د دوی په روزمره ژوند کې، د دوی په دغه تحصیلي دوره به دوی لپاره ډېره خستکونه تمامېږي، ستړی کېږي، به خسته کېږي، به بې پلانه ژوند معمولا ذهني ګډوډي رامنځته کوي، ذهني فشار لاندې سړی راځي، حیران چې زه اوس څه وکړم، درس وایم، مطالعه وکړم، ډوډۍ وخورم، تفریح وکړم، سفر وکړم، کوم مضمون وایم، څه شی وایم. یعنی دنه به دا لاره ورکوي. هر کله چې دغسې مسایل رامنځته شول، دی هغه څوک نه دی، یا دی هغه ځوان نه دی، یا دا هغه محصل نه دی چې د په ښه توګه یوه تحصیلي دوره پای ته رسولی اوسي.
بله، همدغه ځوان له ښوونځي او له پوهنځي او پوهنتونو دو مسایل نه بیا راځي خپل کور ته، دلته که ځان ته پلان ونه لري، کومو ګډوډیو سره مخ کېدلی شي؟
په ژوند کې پلان نه درلودل دغه ستونزې پیدا کوي. کنه اوس مثلا موږ ځینې رخصتۍ لرو، یا مثلا فارغي ګلغې ورسته کې څوک پلانونه لري، هغه هم له دغه ډول مشکلاتو سره مخ کېږي. پلان کولی شي چې موږ تاسو د ټول ژوند چارې ډېر ښې او سمې کړي. نو که چېرته ځوان مثلا فارغيږي، هغه یو ښه پلان ولري، یو ښه طرحه ولري په ذهن کې چې ښه زه خو اوس له پوهنتون نه فارغ شوم، یا موم زه په رخصتۍ کې یم، ښه د دغه فرصت څخه او دغه څه چې زه په لاس کې لرم، دغه کوم قیمتي وخت چې لرم، دې نه څنګه استفاده وکړم چې زما د راتلونکي لپاره ښه وي. دغه ډېره مهمه پوښتنه ده چې دا باید په هره برخه کې یو ځوان له ځان نه وکړي. کله چې دغه پوښتنه په ذهن کې راولاړه سوه، دلته د پلان اړتیا او ضرورت پیدا کېږي. کله چې دلته ضرورت پیدا شو، خپله دی مجبوریږي چې دی باید یو څه فکر وکړي.
پلان څه رقم جوړ کړلی شي؟ آیا یوازې په ذهن کې طرح شي، د ورقې په مخ ولیکل شي؟ څه رقم پلان ځانته جوړ کړي ځوانان؟
دا ډیر اساسي پوښتنه ده. د پلان په حق له باندې ډیر دقیق بحث دا دی چې پلان باید یاداشت شي، ځکه موږ تاسو په ذهن کې ډیر څه نسو ساتلی. یعنی کله موږ تاسو فکر هم وکړو، زموږ ډیری مسایل هیریږي. هغې لپاره دا ډیر مهم دی چې موږ یاداشت ولرو. یاداشت موږ تاسو په روزمره ژوند کې ډیره مرسته کولی شي. اوس خو ډیر زیات سهولتونه دي، موږ تاسو ټول سره ځیرک تلیفونونه دي، او په ځیرک تلیفونونو کې بیلابیل سافټویر موجود دي چې هغې کې د نوټ په نوم باندې سافټویر دي، چېرته موږ کولی شو چې خپل نوټونه ډیر منظم او ډیر ښه یاداشت کو. نو زما نظر دا دی چې هر ځوان باید په خپل ژوند کې د خپلو اهدافو لپاره یو ډیره ښکلې کتابچه باید ولري. د هغې پر اخیستلو سره انسان ښه احساس وکړي. دا البته زما نظر دی چې داسې یو کتابچه ولري او په هغې کې دغه ټول یاداشتونه ولري، د خپل هر کال پلان، د خپل هر کار پلان، دغه ټول باید هلته نوشته، له سر نه باید نوشته چې موضوع مثلا دغه کار، په دغه کار لپاره دغه 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 اړتیاوې باید زه پوره کړم. دا ډېر مهم مسله ده. خپل پلان ولیکي زه څه کوم، صحیح دی. دوهم باید ولیکل شي چې په کومو امکاناتو زه دغه پلان ته رسیدلی سم. دا دوه. دریم ډیر مهم مسله ده چې په دغه پلان کې ما ته به کومې ستونزې او مشکلات ایجادېږي، کومې ستونزې او مشکلات به یې چې هغې څخه زه بیرته مثلا دفاع وکړی سم. مشکلات باید درج شي چې ستا د دغه کار په پلان کې یوه برخه باید ستا د کار ستونزې او مشکلات وي. ستا مایند او ذهن باید تیار آماده وي چې ته څنګه د خپلو هغو څخه دفاع وکړي، که نه د ستونزو څخه. یو بل مهمه مسله په پلان کې دا ده، هر پلان هغه یو قیمت لري.
قیمت ورنه کې خپل هدف ته نسره رسیدل. یو مثال زه خپل ژوند درته وایم. مثلا زه تقریبا و اته کال شاوخوا کېږي زه د خپل ولایت څخه راغلم په کابل کې زده کړې کوم، زده کړو ترڅنګ وظیفه کوم، کار کوم، ټول مسایل شته. زما د دغه اهدافو لپاره چې زه ښې زده کړې وکړم، ښه تجربه ترلاسه کړم، خلکو ته مې خیر ورسیږي، ټولنې ته مې خیر ورسیږي، یو ښه انسان جوړ سم، یو تعلیم یافته انسان جوړ سم، یو اکیډمیک انسان جوړ سم، دا زما هدف. زه همدغه هدف لپاره د اوس لګیا یم، مبارزه کوم. زما د دې هدف قرباني پوهیږي اوس شې ده دا د چې زه د خپلې کورنۍ نه لریم، زه د خپلو میندو نه لریم، خویندو نه لریم، ورونو نه لریم، میرمنې نه لریم، د خپلې ګلالۍ لورکۍ نه لریم. په څو میاشتو کې زه یو ځل کور ته اوس دغه زما د هدف چې د قیمت ته چې زه ورکوم. نو همیش چې موږ تاسو ژوند کې البته هدف لرو، د هدف لپاره پلان لرو، د پلان یو برخه باید د هغې قیمت مشخصول دي چې ته باید کوم قیمت ورکې.
یو مشهوره خبره موږ او تاسو لرو چې هغه وای وای کله چې ته غواړي یو څه لاس ته راوړې نو یو بل څه باید له لاسه ورکړې. تاسو ډیر ښه تشریح کړه. ځینو ځوانانو ته د غو د ژوند پلان کورنۍ جوړوي، په دې خبره ته وکړې دا څومره نامناسب کار ده؟ څومره ځوان ته داسې یو اس ورکوي چې یعنې ته خپله چې نشې کولای نو راس دا پلان دې زه درته جوړ کړم؟ په دې خبره ته وکړې.
ښه پوښتنه ده. زما نظر خدا دې راضي ده مسله مو څو زاویې وڅېړو. ښه، یو خو داسې ده که چیرته مستقیم یوازې کورنۍ ورته پلان ورکړي او جبران باید همدا پلان ځوان عملي کړي، دا نامناسب کار دی، ناسم کار دی. دغه پلان به دې پر ځای چې د دې ځوان په ژوند کې مثبت رول ولوبوي، منفي رول لوبوي او ګڼ شمېر نور ذهني زیانونه دوی لپاره لري. لیکن ښه خبره زما په نظر دا ده چې یوه نتیجه د دې پوښتنې داسې ډېره ښه راځي چې دغه ځوان او دغه کورنۍ ټول په ګډه یو ښه پلان جوړ کړي، دا به یو ښې نتیجې ته دوی ورسیږي. که دوی مشترکاً یو ځای شي، هر څوک خپل نظر ورکړي او د دې ټولو یوه مجموعه نتیجه دوی هغې نه یو پلان جوړ کړي، دوی به یو ډېرې ښې مثبتې نتیجې ته ورسیږي. په دیکتاتوري شکل باندې کنه یا په تحمیلي شکل باندې په یو ځوان باندې پلان تحمیلول د کورنۍ لخوا دا مناسب نه دی، لیکن په یوې ښې مشورې سره یوې نتیجې ته رسیدل او هغه پلان کول دا به ډېره ښه نتیجه ولري.
بله، راځو اخر کې په دې خبرې کوو چې هغه ځوانان چې همدا اوس د موږ او تاسې غږ اوري او دوی لا هم خپل ژوند ته پلان نه لري، هغو ته به تاسو د خپل ژوند له تجربو نه څه ووایئ؟
یو راپو دی ایملی وان سونبرګ نومیږي، هغه وایي چې د هغې له خوا نه په د قضایو د مطالعې زده کوونکو وغوښتل شول چې د دوی د روزانه پلان جوړه وساتي. له دوی څخه داسې یو غوښتنه وسوله چې دغه پلان باید دوی جوړ کړي او هر سهار دوی د ورځې لپاره خپلې ارادي او پلان ولیکي. کنه ایملی دا وموندله شخص د کون کې چې خپلې موخې او پلان لیکلی، دوی د هغه کسانو په پرتله چې هدف نو مشخص کړی او پلان نه لرلو، دوه نوي ځله ډیر څه ترلاسه کړي دي. یعنی هغه ځوانان چې هغوی هدف درلوده، هغوی پلان درلوده، هغه 92% کامیاب راغلي دي، بریالي شوي دي، یوې ښې نتیجې ته رسیدلي دي، یو ښه څه لاسته راوړي دي او خپلو موخو ته رسیدلي دي. چې دا پایله د پلان کولو هغه ځواک ثابتې موږ او تاسو ته کنه چې څنګه باید پلان ولرو. نو د دې لپاره مهم دا دی چې راځي موږ او تاسو خپل ژوند کې پلان ولرو. د مکتب په دوره کې په دې مسایلو زه هیڅ آګاه نه وم، څه وخت نه پوهېدم، داسې یو څوک نه و چې موږ ته وښي. دا ستونزه کلیوالو سیمو کې ډېره ده، که چېرته زما غږ کلیوالو سیمو کې خلک اوري، نو په دغه برخه کې د خپل کورنیو سره، د خپلو ماشومانو سره، نو ځوانانو سره په دې برخه کې ډیر کار وسی. زما د ژوند یو بده تجربه دا ده چې زه مکتب دوره کې ما سره هیڅ د څوک نو چې ما سره مرسته وکړي په دې برخه کې، حتی نه د استادانو لخوا، نه د ملګرو لخوا د څوک نو چې موږ ته دغه لار او طریقه وخی. خو بیا چې کله زه پوهنتون ته راغلم، تحصیلي دورې ته راغلم، له هغې وروسته په ځینو مطالعاتو باندې، په ځینو نور مسایلو باندې چې موږ کار وکړ، بیا دا مسایل ما درک کړل. له هغې وروسته ما خپل د ژوند لپاره یو کلن پلان جوړ کړی، کاری برخه کې مو پلان جوړو، تحصیلي برخه کې مو پلان جوړو. نو الحمدلله زه ویخي نتیجې ته رسیدلم، یو ویخي پایلې ته رسیدلم. دا اوس هم پانتون نه فارغ یم، لا هم د خپل ژوند لپاره پلانونه لرم، اهداف لرم، دغه لپاره قیمتونه ورکوم، ژوند د تیریږي. نو الحمدلله یو ښي نتیجې ته رسیدلم او ما ته ډېر ښه معلومیږي چې زما مخکې ژوند کې څه نه درلوده، څنګه اوس څنګه یم، څومره راحت یم، زما ژوند کې څومره تغییر او بدلون راغلی. او په پلان درلودلو سره، هدف درلودلو سره، موږ تاسو کولی شو چې خپلو اهدافو ته په ډېر سریع ډول یا په ډېر تیز ډول ورسیږو.
بله، ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
ډېره مننه، سلامت اوسئ، خوشحاله اوسئ.
درن دوستانو، دا و دیدی اونه د تان دی چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست. اللهم مال او ملگره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام، درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده او دوم، اتم او نهم ټولګیو بیولوژي درس ورده. د نننۍ خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپرېږي. درسی ساعت د اوم ټولګي له بیولوژي پیلو. نن د اوم ټولګي په بیولوژي کې نسجونه لولو. په دې برخه کې ښوونکي راته د انساني او نباتي نسجونو ترمنځ توپیر بیانوي او دا به واورو چې نسجونه له څه جوړ دي او نسج د یو ژوندي موجود د فعالیت کومو برخو کې ونډه لري.
موضوع نسجونه. د نباتي او حیواني نسجونو مختلف شکلونه موجود دي. ټول ژوندي موجودات لیوې یا څو حجرو څخه جوړ شوي دي. د ورته حجرو یو مجمع چې د یوې خاص دندې ترسره کولو لپاره سره همکاري کوي د نسج په نوم یادیږي. هر نسج له داسې حجرو څخه جوړ شوی دی چې خاص جسامت او شکل لري. انساج پر دوو برخو یعنی حیواني او نباتي انساجو ویشل کیږي. لومړی نباتي نسجونه. لکه څرنګه چې له نامه څخه معلومیږي دغه نسجونه د نباتاتو په جوړښت کې اساسي رول لري. دغه نسجونه د موقعیت او دندې له پلوه په مختلفو برخو ویشل کیږي لکه بشروي نسجونه، اساسي نسجونه او وعایي یا انتقالي نسجونه. لومړی بشروي نسجونه. دغه ساتونکي نسجونه د نباتي اعضاو لکه فانو او ساکو په بندنۍ ساته ځای لري چې له خارجي بدو یا ناسمو عواملو او ګواښونو څخه د هغوی ساتنه وکړي. دوهم اساسي نسجونه. دغه نسجونه عبارت دي له پارانشیما. د پارانشیما نسجونه د نباتاتو په داخلي اعضاو کې پیدا کیږي او د نباتاتو له اصلي او فعالو نسجونو څخه شمیرل کیږي. هغه حجرې چې د پارانشیما نسجونه جوړوي ساده او نازک سلولوزي دیوال لري. پارانشیمایي نسجونه د نبات په ټولو برخو کې پیدا کیږي. کولانشیما. د دې نسجونو حجرې د پارانشیما د حجرو په شان دي خو حجروي دیوال یې پیړ یا غورس دی چې د نبات واده کوونکي او ځواني برخې ځواکمنې کوي او هغوی ته د تاوېدو او کږېدو وړتیا ورکوي.
په درس کې مو واورېدل چې د وخت په تیریدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه له کاره لویږي او مري. دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فلکېدو سره نسج هم له منځه ځي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یکشنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
دا تم ټولګیز د کونکو ته خراغلاست وایم. د زمکی په مخ د موجوداتو په باب د درس په دوام مو تیر د 3 ساعت کې د نباتاتو عالم ولوست. نن د حیواناتو عالم لولو. نن بخون کې راته د حیواناتو د عالم په برخه کې له حجروي لحاظه د حیواناتو او نباتاتو ترمنځ توپیرونه بیان کړي.
موضوع د حیواناتو عالم. د حیواناتو عالم کینګډم انیملز. د حیواناتو په عالم کې څو حجروي ژوندۍ موجودات شامل دي. حجروي دیوال نه لري، حال دا چې د نباتاتو په عالم کې حجروي دیوال وجود درلودي. حیوانات کولای شي چې له وځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي. نباتات نسی کولای چې له وځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي. د خپل حرکت لپاره له وزرونو څخه د الوتلو لپاره استفاده کوي او ځینې یې په پښو حرکت کوي. مشخص حسي غړي لري او کولای شي چې د چاپیریال له ټولو برخو څخه د خپلو حسونو په برخه کې درک وکړي او له هغه څخه ځان آگاه کړي. د دشمن په مقابل کې
ځنی حصونه لري چې کولای شي د دشمن څخه دفاع وکړي او خپل دشمن مشخص کړي. حصي غړي له حیواناتو سره مرسته کوي چې د محیط د عواملو په مقابل کې چټک غبرګون وشي. د حیواناتو خواړه مختلف دي، ځینې حیوانات له وښو، ځینې له نورو حیواناتو څخه تغذیه کوي. د ځینو حیواناتو بدن نرم او په ځینو نورو کې د ملا شمزۍ وجود لري.
ګرانو زده کوونکو، د درس په دوام واوریدل چې د حیواناتو په عالم کې بیلابیل موجودات بیلابیل خاصیتونه لري او د بدن د جوړښت په اساس حرکت، خوراک، ژوند او وده کوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې آزادۍ رادیو ته غوږیست. د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د 9 ټولګي وار دی. د انسان د بدن غړو د درس په دوام مو تیر درسي ساعت کې تنفسي سیستم ولوست او خون کې دا ویل چې سږي په تنفسي سیستم کې تر ټولو مهم او اساسي رول لري او په سږو کې یو د بدن د تنفسي سیستم یو لړغړی د تنفس عملیه تر سره کوي او هغه اکسیجن په کاربون دای اکساید بدلوي. نن به د انسان د بدن تر ټولو مهمه او په زړه پورې برخه ولولو. دا برخه د انسان د وینې دوران دی. د انسان وینه د هغه په عمر او روغتیایي حالت پورې تړلې ده. د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او له خوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. خونکی د موضوع بشپړ حال بیانوي.
دا اوله برخه ده چې په دې کې به موږ وینه وپیژنو. د وینې دغه موضوعات چې په هغه کې به خپره وینه، د وینې اجزاوې، د هغو ګروپونه او د وینې پر رګونو باندې خبرې وکړو. راځو وینې ته. وینه په مایع شکل سره په بدن کې ګرځي راګرځي او مختلف مواد د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي. د دوی حجم او اندازه نظر عمر او جنس ته فرق کوي. مثلا په ښځو کې اندازه او حجم د 3.5 څخه تر 5.5 لیټره پورې دی او په نارینه کې حجم د 15 څخه تر 16 لیټره پورې دی. د دې تر ټولو مهمه وظیفه دا ده چې اکسیجن د بدن مختلفو انساج او حجرات ته ورسوي، بیرته د هغو انساج او حجرو څخه فاضله توکي، مضر مواد او کاربون ډای اکساید راټول کړي، سږو ته ورسوي تر څو هغه اخراج کړي. د دې بر علاوه د دوی نور وظایف هم شته. هغه دا چې غذایي مواد انتقالوي د بدن برخو ته، اوبه، مالګه، انټيبادیان، ایونونه او نور ډېر شیان چې هغه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي. په عمومي صورت سره د دوو برخو څخه جوړه ده چې یوه مایع برخه ده او بله جامده برخه ده. مایع برخه چې پلازما ده، د وینې 55% حجم جوړوي. یعنی که چیرې موږ وینه وګورو، 55% یا تر ټولو ډیره برخه به یې پلازما وي. پلازما خپله یو ژړ رنګه مایع ده. په دې کې خپله غذایي منحل مواد ګرځي راګرځي، هغه لکه کندونه، پروټینونه، ویټامینونه، هورمونونه، غازات او مدني توکي. لکه څنګه چې ما وویل، د پلازما 55% د وینې برخه جوړوله، هغه 50% چې پاتې سوله هغه خپل په پلازما کې یو جامده برخه ده چې هغه د وینې کرویات یا حجرې دي. دا حجرې د هډوکو په مغز کې ټوله جوړیږي. په درې برخو باندې ویشل شوی دي چې یو سره کرویات دي یا ایریتروسایټس یا ریډ بلډ سیلز، سپین کرویات یا لیوکوسایټس یا وایټ بلډ سیلز، او د مویا صفحات یا ترومبوسایټس یا پلاتلیټس. سره کرویات په فی ملي لیټر کې یا په 1 ملي لیټر کې د 15 څخه تر 16 میلیونه پورې تعداد لري او وظیفه یې دا ده تر څو د اکسیجن انتقال وکړي. سپین کرویات په فی ملي لیټر کې د 1000 څخه تر 10000 پورې تعداد لري او وظیفه یې دا ده تر څو د اجنبي اجسامو پر وړاندې باندې دفاع وکړي. د مویا صفحات د 1.5 لک څخه تر 15 لک پورې تعداد لري او وظیفه یې دا تر څو وینه ګاټا کړي او د وینې بهیدنې او د خونریزي مخه ونیسي. د وینې ګروپو ته راځو. ځینې وخت دی ته ضرورت پیښیږي تر څو د ډیرو لاملو له کبله د ډیرو اسبابو له کبله هغه که ټکار یې که مریضیان یې د هغو له کبله وینه د یوه شخص څخه بل شخص ته انتقال کړي. نو د دې لپاره مهمه ده چې د وینه ورکوونکي او وینه اخیستونکي شخص د وینې ګروپ یو ډول وي. که یو ډول نه وي تغییر ولري په وینه ورکوونکي شخص خو هیڅ نه کیږي، تاثیر نه پرکوي، مګر په وینه اخیستونکي شخص کې وینه ګټه کیږي، اختلاطات ورکوي، مثلا شدید تبه پر راځي، شریانونه بندیږي او حتی کیدلی شي چې مرګ رامبایسته کی. د وینې ګروپونه په عمومي صورت څلور دانې دي چې او یا ځینې خلک په زیرو یا په صفر باندې ورته وایي اے بی اے او بی. تاسو یاکس ته وګوري او چې یونیورسل ډونر ورته وایي یا تر ټولو سخي ګروپ ورته وایي په دې چې او و ټولو ته وینه ورکولی سي، او ته وینه ورکوي اے ته بی ته او اے بی ته وینه ورکوي. اے یوازې اے بی او اے ته وینه ورکوي، بی یوازې اے بی او بی ته وینه ورکوي، مګر اے بی چې دی دې ته بخیل ګروپ وایي. بخیل په دې باندې ورته وایي ځکه چې دی یوازې خپل ځان ته وینه ورکوي مګر د ټولو څخه وینه اخیستلی سي. د هغه ګروپو بر علاوه د ار ایچ فکتور هم موجود دی. ار ایچ په اول ځل د ریسس په نامه بیزوګانې وي چې د هغو په وینه کې کشف سو. ځینې خلک دغه ماده خپل په ځان کې لري. هغه خلک چې دا ماده ولري هغو ته ار ایچ پازیټیو وایو یا ار ایچ مثبت ورته وایو. هغه خلک چې دغه ماده په ځان کې ونه لري هغه ته ار ایچ نیګټیو یا ار ایچ منفي وایو. د دې دپاره چې د هغه اختلاطاتو مخه ونیولې وي د هغو ګروپو تر څنګ چې او اے بی اے او بی وو، دغه ګروپونه دغه فکتورونه هم باید وګوري، ځکه چې د ار ایچ پازیټیو یا ار ایچ مثبت وینه هیڅکله و ار ایچ نیګټیو یا ار ایچ منفي کس ته نسو ورکولی. دې عکس ته تاسو متوجه سی زه به د ټولو په نمایندګي باندې یوازې او نیګټیو او پازیټیو درته وایم. تاسو او نیګټیو ته وګوري د یوازې د اے او د بی انټي باډیان لري. نو کدی چیري دا ټول مثبت او منفي ګروپو ته وینه ورهم کی په هغه کې هیڅ اختلاطات نه رامبېست کیږي ځکه چې د په مقابل کې هلته انټیجن نه جوړیږي. او او پازیټیو چې دی ځکه چې دی ار ایچ انټیجن لري د یوازې و مثبت کسانو ته وینه ورکولای شي ځکه چې په او نیګټیو کې خو انټیجن موجود نه. نو مهمه ده چې وینه ورنه کول شي ځکه چې په او نیګټیو کې هلته د پرزت باندې انټیباډیان جوړیږي. د وینې رګو ته راځو. د وینې رګونه شوبې لرونکي چېونه دي یا ډیر شوبې لري چې د بدن په ټولو برخو کې وجود لري. د دې په منځ کې وینه جریان لري. بیا هم دغه وینه د بدن و ټولو حجراتو او برخو ته غذایي مواد، اکسیجن، اوبه او نور مواد لکه څنګه چې موږ ویل هغه رسوي. او فاضلاتو کې مضر مواد کاربن ډای اکسایډونه دی راټولوي او اطراحي برخو ته وړي. د اطراحي برخو څخه دلته هدف یوازې سږ منظور نه دی، دلته پښتورګي هم یادولی سو ځکه چې وینه پښتورګو ته هم ډیره برخه وړي ترسو د هغه څخه اعتراسي. د وینې رګونه درې ډوله دي: شریانونه، وریدونه او وشته ډوله رګونه یا شوریا وروک. شریانونه څه دي؟ شریانونه هغه رګونه دي چې د زړه څخه وځي. که زه ووایم چې زړه ته راځي هغه یوازې وریدونه کیدلی سي. دا چې د زړه څخه وځي هغه رګونه شریانونه دي او د بدن مختلفو برخو ته ځي. د شریانو وظیفه دا ده تر څو پاکه وینه مطلب اکسیجن لرونکې وینه د بدن ټول برخو ته یوسي. یوازې ریوي یا د سږ شریان دي چې هغه ناپاکه وینه لري. موږ خو ویل چې شریانونه پاکه وینه لري. د استثناء دا ده چې یوازې د سږ شریانونه چې دي هغه ناپاکه وینه لري او ناپاکه وینه د زړه څخه سږ ته انتقالوي. شریانونه پند دیوال لري او د سطحې په پرتله دا چې چیرې موجود دي د بدن په ننوتلو برخو کې یا د پوست سربیره نه دا چې موږ یې نسو لیدلی د ننه برخو کې موجود دي. د هغه په پرتله باندې وریدونه، موږ وویل چې شریانونه د زړه څخه وځي، وریدونه زړه ته راځي. یعنی هغه رګونه دي چې د بدن د مختلفو برخو څخه ناپاکه وینه ټولوي زړه ته رسوي. هلته هم موږ وویل چې استثناء یوازې د سږ شریان وو. دلته هم وایم چې استثناء یوازې د سږ ورید دي چې ځکه دی یوازې پاکه وینه لري. ولې موږ وویل چې وریدونه ټوله ناپاکه وینه لري؟ نو نور ټوله وریدونه ناپاکه وینه لري، یوازې د سږ ورید چې دی هغه پاکه وینه لري. د شریانو په پرتله دی نری دیوال لري. د شریانو تر فشار په پرتله فشار کم دی او د دې موقعیت په سترګو هم لیدلی سو د بدن تر پوستکي لاندې موجود دی. ویښته ډوله رګونه یا شوریا وروک یا کپیلریز. کله چې شریانونه د زړه څخه ووزي و ټول بدن ته نشریږي، ټول بدن ته ځي، په نورو کوچنیو شعبو باندې ویشل کیږي. مثلا یوارې ارټری د شریان دی، بیا په ارټریول باندې یا په شریانچا باندې ویشل کیږي. د هغه څخه وروسته بیا په شوري اوروکو یا ورسته ډول رګو باندې وشل کیږي. بل اخره د دې حجرو ترڅنګ یا کله چې حجرو ته ځي دون نه رکیږي چې موږ په سترګو باندې نسل دلې نو مجبور یو چې د مایکروسکوپ په واسطه باندې وګورو. دی هم د شریانو د ورېدو د سره سره د بدن په ټولو برخو کې موجود دي او د وینې او انساج ترمنځ د غذایي موادو بدلیدل او د غذات تبادله د دې وظیفه ده.
په دې هیله چې نننۍ درسي ساعت تر ته په زړه پورې تمام شوی وي، نو د اووم ټولګي په راتلونکي درسي ساعت کې به د ژوندي موجود خصوصیات ولولو. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به پروتستا بیان شي او د نهم ټولګي په برخه کې به د انسان د وینې دویمه برخه بیان شي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا په کتاب کې راغلي درسونه در سره تکرار کړئ او کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ، نو نننۍ درسي ساعت پای ته رسو. تر بیا د خدای په امان.
دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا ستاسي د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه بڼه را تخپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
زان نکوم.